مشه د مشال ریډیو د مازیګر سلورو بجو په خبرونه کې درته زمليها امیر ساده یو واره بیا هر کلی وایم. په خبرونه کې د ساسو لپاره یو شمیر رپورټونه لرو. ندې سره سره هفتوار پروګرام د کرخه په غاړه هم شته، خو تر ټولو اول به د سیمې او د نړۍ د تازه حالاتو نه ځان خبر کړو. د دې سات خبرونه درته د مشال ریډیو همکاره فرخنده وزیر وړاندې کوي.
په کندهار ولایت کې پرله پسې په دوه ځانمرګي بریدونو کې 22 کسان وژل شوي، 50 ژوبل. سپینه ماڼۍ وایي په شمالي وزیرستان کې په یو ډرون برید کې د القاعده یو مهم مشر ابو یحیی اللیبی وژلې، او نن په اسلام آباد کې د کوهستان د هغه ویډیو د کیس اورېدنه روانه ده چې پکې 15 ښځې ناستې خودل شوي او جرګې د وژلو فیصله کړې. د خبرونو تفصیل: د افغانستان په کندهار ولایت کې پرله پسې دوه ځانمرګي ابریدونه شوي چې له عملی تر اوسه پورې 22 کسان وژل شوي او 50 نور ژوبل دي. چارواکي وایي وژل شوي او ژوبل کسان عام وګړي وو. دوه ځانمرګي ابریدونه نن تر غرمې مخکې د کندهار د سپین بولدک پر لویه لاره د کندهار د هوایي ډګر سره نږدې په یو بل پسې په دوکانونو کې شوي دي. د کندهار د والي ویان جاوید فیصل د دغه بریدونو په اړه مشال ریډیو ته وایي:
بازار کې دوه ځانمرګي د مړې یو پر موټر سایکل سپور هغه چې ځان پنځه ځله وشه پر چادرې وروسته چې کله پیسې مې ته هغه د چادرې په خنې په خلک سره پوه شوې دي. بل فلی ځانمرګي او پیاده هغه د دې په منځ کې ځان چولې دي چې ټول څل 22 تنه شهیدان دي او 50 نفر زخمیان دي.
وسلوال طالبان وایي دواړه ځانمرګي بریدونه دوی کړي. امریکایي چارواکي وایي د القاعده دویم نمبر مهم مشر ابو یحیی اللیبی پاکستان کې ترسره شوی په یو ډرون برید کې وژل شوی دی. د سپینې ماڼۍ ویان چې کارنې د اللیبی وژنه د القاعده خلاف کاروایی کې لوی پرمختګ ګڼي او زیاتوي:
Our intelligence community has intelligence.
زمونږ استخباراتي خلکو ته داسې معلومات په لاس ورغلي چې پترس کې د القاعده د دویم نمبر مشر اللیبی د مړینې په حق لا د دوی یقین پوښ شوی دی. زه پرته له دې تفصیل ورکولو چې دغه مرګ څنګه واقع شو تاسو ته ویل شم چې هغه د القاعده د عمومي مینیجر په توګه دنده ترسره کوله. د پاکستان په قبایلي سیمو کې د خپلې ډلې د ورځنیو فعالیتونو او په سیمه کې د القاعده له غړو سره د رابطو نظارت
کاوه.
جے کارنے دا ہم وای اللیبی پراخه تجربه لرله چې کمه پوره کول به ډیر ګران وی، او دا راز القاعده د خپل انجام په لور روانه ده. د دین اوراند یو ناسرګند امریکایي چارواکي ویلی وو اللیبی د روانې میاشتې په سلورمه نیټه په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې تر سره شوی ډرون برید کې وژل شوی وو. ویل کیږي چې په قبایلی سیمه کې د ډرون بریدونو له وجې د القاعده مرکزی مشرتابه ډیره کمزوري شوې ده. پاکستان په امریکایي ډرون بریدونو اعتراضات لري. نن په چین کې د شنګای د همکارۍ د سازمان دولسمه غونډه پیل شوې. د غونډې ته د چین ولسمشر هو جنتا وویل د شنګای ډلې مقصد په سیمه کې امن او استحکام راوستل دي، او زیاته کړه افغانستان د دوی لپاره یو چیلنج دی. غړي هیوادونه به د افغانستان د امن او په بیا رغونه کې مهم رول لوبوي. هو جنتا دا هم وویل اسلامي ترهګر چې په منځنۍ ایشیا، روس او چین کې فعال دي په افغانستان او د پاکستان په قبایلي سیمو کې جړې لري. په دې سرمشریزه کې د پاکستان او افغانستان د ولسمشرانو نه علاوه د روس، چین، کازاکستان، کرغزستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران ولسمشران ګډون کوي. د دې سرمشریزې مقصد د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او امنیت په ګډون په بیلابیلو څانګو کې خپلمنځي تعلقات ښه کول دي. د غونډې وړاندې د پاکستان ولسمشر اسفلی زرداری د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان سره هم لیده کاته کړي، او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او تجارتي اړیکو په زیاتولو زور راوړی. په اسلام آباد کې سپریم کورټ نن د کوهستان د هغه ویډیو د کیس اورېدنه کوي چې پکې 15 ښځې د یو کور په کوټه کې ناستې خودل شوې دي. په دغه ویډیو کې خودل شوو دوه هلکانو نن په سپریم کورټ کې ویلي د جرګې د فیصلې تر مخه 15 وانه ښځې وژل شوې دي. اخوا د هزاره ډیویژن ډی آی جی نعیم خان په اسلام آباد کې میډیا ته وویل داسې هیڅ ثبوت نشته چې ګینې دغه ښځې وژل شوې دي، او زیاتوي:
میں یہاں سب کے سامنے اس کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ آئیں میرے پاس.
زه دلته ټولتا درخواست کوم چې تاسو زما په ذمہ واری راشي، تاسو د دې ثبوت وړاندې کړئ چې سلورو کسانو لیدلی چې دغه خزي وجلی، او مونږ به پرچکټ کړو. دغه خزو د وجل کېدو په اړه متضاد ریپورټونه دی، او سپریم کورټ یې عدالت ته نن تر شپږو بجو پورې د وړاندې کولو حکم ورکړی دی. تاسو مشال ریډیو ته وګی. د شام حکومت پروند ملګرو ملتونو د سانګو په شمول اول صغیر سرکاري تنظیمونو ته په خپل هیواد کې د انساني مرستو د رسولو اجازه ورکولو ته رضامندي خوډلې. د دین وړاندې پروند د شام حکومت په هیواد کې د امریکا او یورپی هیوادونو ولسو سفارتکاران ناخوخه ګرځولې وو. د شام د بهرنیو چارو وزارت دا اعلان پروند تر هغه وروسته وکړ چې 600 ورځې وړاندې یو شمیر غربي هیوادونو د شام په هولا سیمه کې د یو سل اتو کسانو د وژلو په خبرګون کې د شام سفیران شړلی وو. په عین حال کې د روس او چین ولسمشرانو په ګډه په نړیوال ورورولۍ ټینګار کړی چې شام کې د روانې شخړې ختمولو لپاره د هغه امن منصوبې ملاتړ وکړي چې د شام لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ استازي کوفی انان وړاندې کړی دی. او بل خبر دا چې د شنګای کارپوریشن تنظیم لپاره د روس ته ولسمشر نمائنده وای ایران چې په دغه تنظیم کې د سارون کې حیثیت لري تر هغه پورې غړې نشي جوړېدای چې ملګرو ملتونو د ایران خلاف بندیزونه نوي لري کړي. کیرل بارس کی وای د شنګای ډلې د اصول تر مخه د دوی داسي یو هیواته غړیتوب نشي ورکول چې ملګرو ملتونو پرې بندیزونه لګولې وي. ایران دا وخت خپل اټومي پروګرام لوجه د ملګرو ملتونو د سکیورټي کونسل د بندیزونو د سلورو پړاو لاندې دی. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد د شنګای په سرمشریزه کې د ګډون لپاره بیجنګ ته رسیدلی. ایران هم د منګولیا، پاکستان او هند په څیر د 1300 کلونو راهیسې غواړي د شنګای د همکارۍ د سازمان غړی جوړ شي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې فرخنده وزیر وړاندې کول. په خبرونه کې به واوري د افغانستان په کندهار ولایت کې په دوه ځانمرګي بریدونو کې 22 کسان وژل شوي دي. یو زخمی کس د سترګو لیدلې حال وای.
مست قانون اخوا ته لری ول چې زره ول ارسومه موږ پر اول پټاو وسو پښته ول را میدان چې ځای تر رسیدل دوه پټاو چې وسو بس په ځان نه پوسو داس مې ټیک شوی او خپل مخ زده.
نن په چین کې د شنګهای تعاون تنظیم سرمشریزه پیل شوې. د دې غونډې سره اهمیت ته د بارنیو چارو یو کار په هوای
او چې کوم دهشتګردي ده هغه خو یو ورځ فارم پشا شوې نه ده. زما خیال ښه موقع ده خبرې اترې به کېږي او تاسو ته دام پته ده چې ایران چې کوم دی هغه طالبان سره تعلقات ښه نه دي.
د پښتونخوا حکومت استادانو د ډېرې مودې د احتجاج وروسته د سرکاري سکولونو استادانو لپاره ترقی اعلان کړي. د صوبې د تعلیم وزیر وایي
د دې د مسلې حل هم دا و چې ون ټایم دوی ته موږ اپګریډیشن ورکو. مثال پی ایچ ڈی دی دغه انټری پوینټ راغی چې هغه برتی کېږي 12 کې برتی کېږي، د 12 نه به 14 ته ځي، د 14 نه بس 15 ته ځي. داسې سی ٹی دی هغه ته موږ بالکل ټوټل 15 گریډ ورکو.
په خبرونه کې پروګرام د کرخې په غاړه هم لرو. د مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په کندهار کې په دوه ځانوژونکو حملو کې 22 کسان مړه او 50 نور ټپیان شوي دي. چارواکي یعنی شاهدان او د میرویس روغتون ډاکټران وایي چې په وژل شوو 22 کسانو کې 8 د اکمالاتي کاروان ساتونکي او پاتې ټول ملکیان وګړي دي. خو طالبانو چې د پیښې مسولیت په غاړه اخیستې د 40 بهرنیو ځواکونو د وژلو اعلان ادعا کوي. تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال صادق رښتین نورو.
پیښه دقیقاً د کندهار هوایي ډګر ته نږدې د کندهار ښار او سپین بولدک پر لویه لار د نړیوالو ځواکونو د اکمالاتي کاروان د موټرو په تمځای کې رامنځته سوه. د کندهار د والي ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې لومړی یو ځان وژونکي خپل د چاودیدونکو موادو د ډک زرنج موټر سایکل په وسیله چاودنه کړې او کله چې د سیمو خلکو د وژل سو او زخمیانو جسدونه انتقالول یو بل ځان وژونکی چې په لوی ځان ته چاودنه ورکړې. د فیصل په وینا په دغه دواړو حملو کې 22 کسان وژل شوي او د 500 په شاوخوا کې ټپيان سی وی.
دا بولک کولسوالي ته پرلار باندې کنده شخص خبر کړي زمړی یو ځانمرګ په دې چې ځانمرګ د سکون څخه موټر سایکل فورو خلک ټول سی وی دي. دوه هم ځانمرګ د سکون کې چپلې او دا کله نه فرض غلي دي او د خلکو په منځ کې ځانته انتظار کړی دي چې په 22 تنه ملکی خلک شهیدان سی وی دي او 500 نور زخمیان دي.
فیصل وايي چې په پیښه کې ټول وژل سی وی کسان ملکیان دي. د په وینا د پیچ په ځای کې څو دوکانونه ستاو د کندهار ښار او سپین بولدک د لارې موټر د لند وخت لپاره دریږي. خو د کندهار د امنیت کمانډانی د امنیت امیر رحمت الله ترافی وایي چې په وژل سو 22 کسانو کې 8 تنه د بهرنیو ځواکونو د اکمالاتي کاروان ساتونکو او پات ملکیان دي. په پیښه کې وژل سی وی او زخمیان د کندهار میرویس روغتون ته انتقال سی وی. څو کسان چې په پیښه کې زخمیان شوي وو د پیښې کیسه داسې کوي.
داسې پیښه ول مشت قانون اخوا ته لږ لرې ول چې زره ولاړ شو ما موږ پر یاول پټا وسو موږ ورغره میدان کښې مشت ورغره میدان کښې چې ځای ته را رسېدلو دوه پله پټاو چې وسو بس مړي ډېر پراته وله زباره جن روان شوم چې روان شوم په ځان یم پوه شوی چې روان شوم لاس مې ټپي شوی وو او پښه مې خوږېده تر سړک چې راواښتم بیا زه په شینه یم پوهېدلی.
موږ په دغه اخته وو په کار اخته وو بلا کرار چې ټکوس مړ شو چېر سولو چې ورلولو بل باره پټاسو.
د دولت وسلوالو مخالفینو د پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی. د طالبانو ویان قاري یوسف احمدي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې د شلو په شاوخوا کې بهرني ځواکونه وژل شوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په کوهستان کې هغه ویډیو چې دوه لکان پکې په ګډه کولو ښودل شوی دی نن د سپریم کورټ په وړاندې پیش کېدلو وروسته عدالت ته کیس اورېدنه نن ماښام شپږو بجو پورې ځنډولې ده. د پښتونخوا داخله چارو سیکرټري بلورې ویلي دي په ویډیو کې ښودل شوي پنځه واړه جینکې ژوندی دي او د هغوی د راویستلو لپاره یې بندوبست کړی دی او هلیکاپټر یې سیمې ته لیږلی دی. دا په داسې حال کې ده چې دغه الکان دعوه کوي دغه جینکې د جرګې لخوا وژل شوي دي. په دې اړه نور حال د بعد د مشال ریډیو همکار احمد الله نه اورو.
کوهستان جرګه کیس کې سپریم کورټ د کیس اورېدنه نن ماښام شپږ بجو پورې ځنډولې ده. د وقفې وروسته کله چې د کیس اورېدنه د چیف جسټس افتخار محمد چودري په مشرۍ کې دوباره شروع شوه نو د خیبر پښتونخوا د داخله سیکرټر عدالت ته وویل چې پنځه واړه زنانه ژوندۍ دي او دوی راوستو لپاره یې هلیکاپټر کوهستان ته لیږلې دی. په دې د چیف جسټس وینا وه چې نن ماښام شپږ بجو پورې دا زنانه عدالت ته حاضرې کړی شي. د وقفې نه وړاندې کېدونکې اورېدنه کې په ویډیو کې چې کوم دوه هلکان په ګډه ښودلی شوي وو دوی د عدالت په وړاندې ویلي وو چې دغه پنځه جینکۍ یې وژلي دي. عدالت ته د رحمان ملک وینا وه چې هغوی د کوهستان نه د منتخب غړو سره رابطې شوي دي او هیچ چا ورته د دې واقعې تصدیق نه دی کړی. په دې موقع اټارنی جنرل عرفان قادر عدالت ته وویل چې واقعي تحقیقاتو لپاره یو ټیم متاثره علاقې ته لیږلی شوی وو او تحقیقاتي ټیم د رپورټ تر مخه داسې هیڅ واقعه مخې ته نه ده راغلې. د اورېدنې وروسته د پیښه کې ککړ هلکانو ورور افضل خان د واقعې په حق له مطبوعاتو ته وویل
دا دواړه زما ورونه دي او زما ژوند ته ډېر خطر ده ځکه چې جرګې خلکو زه ټارګېټ کړی یم چې مطبوعاتو ته دا خبره ما راویستې ده. بل خبر دا ده چې د تیرې میاشتې په دیرشمه نیټه جرګې دا پنځه واړه جینکۍ څلور ګواهانو چې نومونه یې حاجي سفیر الله سالار، قدم خان، زیب حیات او نجیل دی په وړاندې وجلي وو چې دا ګواهان به بلې قبیلې ته ګواهي ورکوي چې دا پنځه واړه جینکۍ دوی په وړاندې وجلې شوي دي او دې جینکو د وژنې فتوا مولانا جاوید د مانسیری نه جاري کړې وه. د دې واقعې وروسته پولیسو ماته تحفظ را نه کړو او زه چې نن سپریم کورټ ته راغلم نو پولیسو په خپله ولکه کې واغستم.
افضل خان د مطبوعاتو سره خبرو اترو په وخت هزاره ډیویژن ډی آی جی نعیم خان هم موجود وو. هغوی مطبوعاتو ته وویل چې افضل خان دې موږ ته ثبوتونه راکړي د پیښه کې ککړ کسانو په ضد به موږ کاروایی وکړو.
افضل جو ہے میں اس کی پرسنل سیکیورٹی دیتا ہوں کوئی اریسٹ نہیں ہے.
زه د افضل خان د حفاظت ذمہ واری اخلم او دا هیڅ چا نه دی گرفتار کړی. افضل خان هغه واحد کس دی چې وای چې دا واقع شوی ده. زه د ټولو په وړاندې افضل خان ته دا وایم چې دا دې زمونږ خواله راشي او دا چې د کومو ثبوتونو خبره کوي چې څلور ګواهانو په وړاندې دا جنکی وجلې شوی دي دغه ثبوتونه دې مونږ لا راکړي. مونږ به نه صرف په دې واقعې کې ککړ کسانو خلاف پرچه کټ کړو بلکې کاروایی به هم کوو.
د ډی آی جی هزاره ډیویژن جواب پترس کې د افضل خان وینا وه
زما په پولیسو هیڅ اعتبار نشته او پولیسوالو ما سره د زناورو نه هم بده رویه ساتلې ده. زما او زما د دواړو ورونو ژوند په خطر کې وو خو د دې باوجود پولیسو موږ ته هیڅ تحفظ را نه کړو او زما په پولیسو اوس هیڅ اعتبار نه دی پاتې. زموږ ژوند ته د ټولو نه زیاته خطره د ډی ای جی هزاره، کمشنر هزاره او د جرګې خلکو نه ده.
د زنانو د حقونو لپاره کارکونکي او غیر سرکاري تنظیم عورت فاونډیشن محمد عاصم مشال ریډیو ته وویل چې ملک کې زنانو تحفظ لپاره مختلف قوانینو کې د ترمیم وروسته اوس زنانو ته انصاف ترلاسه کېدل شروع شوي دي.
قوانین خو اول هم موجود وو خو هغه پوره طریقې سره دغو قسم ته د جرایمو دفاع نه کوله. خو اوس چې کوم قوانینو کې ترمیم وشول په دغه ترمیم په نظر کې چې کوم مجرم دی هغه مجرم ته سخت نه سخته سزا ملوېږي او پخوا به د هغه پکې د جان بخشۍ به پکې امکان زیات وو. اوس دې کې پله کې د رزینامې اقدامات پکې کم کړل شوي دي. خلک داسې کیسونه وړاندې کوي عدالتونو ته او پولیسو ته چې په دغه ذریعه باندې هغوی ته انصاف ملاو. شي لکه دا جرائم اول هم د دې نه زیات وو اوس هم ښه زیات دي خو دا چې هغه مخ په وړاندې به اول نه راتلل دونه خو نه اوس راځي لګي دي.
محمد عاصم زیاته کړه چې تیرو اوو کالو کې د زنانو د تحفظ لپاره اوه قوانین مخې ته راغلل او یا پکې ترمیم وشو چې پکې په زنانو تیزاب شیندل، سرپرست او نابالغه ایکټ کې ترمیم کول، غیر ملکیانو سره واده کول قوانین کې ترمیم، جهیز حواله سره د حدود آرډیننس حواله سره او قانوني شهادت حواله سره قانون راتلل او زنانه د کار روزګار په ځایونو کې تنګولو حواله سره تحفظ بل مخې ته راغلی دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
دا پاکستان صدر آصف علی زرداری شنگھائی تعاون تنظیم غونډه کې د ګډون لپاره چین ته رسیدلې دی، چرته چې د چین د مشرانو نه سربیره د افغانستان او ایران د صدر سره هم ملاقاتونه ټاکل شوی دي او ورسره به د منطقې په امن او نورو چارو خبرې کیږي. په دې حقله د اسلام آباد نه د سراج صحیح ته رپورټ اورو.
د صدر آصف علی زرداری ویان فرحت الله بابر د چین نه د سرکاري ټلویزیون سره خبرو کې د دې دورې مقصد سداسي بیان کړو.
اس وزٹ کے دوران وہ شنگھائی کوآپریشن اگریمنٹ میں یہ زور دیں گے.
د دوره کې با صدر شنگھائی تعاون لوزنامو کې با په دې خبره زور راوړي چې پاکستان له هم پوره پوره غړیتوب ورکړی شي او د دې نه سربیره با صدر پاکستان د چین مشروالۍ او د افغانستان د صدر او د ایران د صدر سره هم ملاقاتونه کوي او دا د صدر د چین نه هم دوره ده او دا دوره به د چین او پاکستان تعلقاتو ته نور وده ورکړي.
خبريالي او د بهرنو چارو تزیه کاری مریانا بابر مشال ریډیو ته وویل چې د صدر آصف علي زرداری دا دوره په دې غرض هم د اهمیت وړ ده چې نوموړی به هلته د افغانستان او ایران د صدرانو سره د ملاقات په وخت په منطقه کې د روانو چارو او امنیت په صورتحال خبرې اترې کوي. دې زیاته کړه
افغانستان ګاونډیان چې کوم دي کې ایران پاکستان هغه ډېر زیات امپورټنس دي. زما دا خیال ده چې په دې شنگھائی کانفرنس کې د صدر زرداری ملاقات کله د کارځای سره د ایران مشر سره به کیږي. دوی به د افغانستان هغه مخکې قدم به څه کیږي او چې کوم دهشتګردي ده هغه خو یو ورځ فارم په شا شوی نه ده. نو زما خیال ښه موقع ده، خبرې اترې به کیږي او تاسو ته دا هم پته ده چې ایران چې کوم دی هغه طالبان سره تعلقات ښه نه دي او هغه نه غواړي چې نوی حکومت چې افغانستان کې راشي هغه کې طالبان برخه والي. پس پرده خبره دا ده چې پاکستان غواړي چې طالبان چې کوم دی سره تعلقات لري پاکستان سره هغه هم برخه والي د نوی کابل
یاد دی وی چې د شنگھائی تعاون تنظیم دا دولسمه غونډه ده او دا به تر سبا پورې جاری وي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. لکه څنګه مو واورېدل، نن په چین کې د شنگھائی د همکارۍ د سازمان دولسمه سرمشریزه پیل شوې ده. په دې سرمشریزه کې د پاکستان او افغانستان د ولسمشرانو سربیره د روس، چین، کازاکستان، کرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان، ایران او چین ولسمشران ګډون لري. د دې سرمشریزې موخه د سیمې د هیوادونو ترمنځ اقتصاد او امنیت په ګډون په بیلابیلو څانګو کې خپلمنځي اړیکې پیاوړې کول دي. د غونډې پر مهال افغان ولسمشر حامد کرزي په چین کې د لوړ پوړو چارواکو سره ملاقاتونه کړي او د اقتصاد په ګډون په بیلابیلو چارو یې خبرې کړې دي. د مشال ریډیو همکار نوری اس نوری د ولسمشر کرزی له ویان ایمل فیضی سره مرکه کړې او ترې په سر کې پوښتلي په ملاقات کې په کومو چارو خبرې شوې.
نن سهار لومړی ملاقات د ولسمشر حامد کرزی د چین د پټرولیم د یوې کمپنۍ د مشر سره و چې په دې ملاقات کې دواړو خواوو په افغانستان کې د دغه چینایي کمپنۍ د سرمایه ګذارۍ په هکله خبرې وکړلې او فیصله دا وسوله چې دا کمپنۍ به د دې میاشتې په 15 تاریخ یو هیئت افغانستان ته راځي او د خپلو سرمایه ګذاریو په هکله به یو سند د کانو د وزارت سره د معدن د وزارت سره امضا کیږي. چې د دې وروسته ولسمشر حامد کرزی د چین د بهرني سیاست یو پوهنتون ته ولاړي چې هلته محصلینو ته وینا وکړله او ته د افغانستان او چین د روابطو په هکله محصلینو ته وینا واوروله. په دې وینا کې مهم ټکی دا و چې ولسمشر حامد کرزی یو ځل بیا د چین هیواد ته په دې خپل وینا کې دغه اطمینان ورکړي چې افغانستان په دې وروستیو کې دغه ځینې سندونه چې د ځینې هیوادونو سره د اوږدمهالو ستراتیژیکو اړیکو سندونه چې امضا شوي دي دغه سندونه به هیڅکله د سیمې د هیوادونو په خلاف استفاده ځینې ونه سي.
فایزي صاحب، تاسو د سندونو یادونه وکړله، داسې ویل کېده چې ولسمشر کرزی به له چینایي چارواکو سره په خبرو کې د افغانستان او د چین ترمنځ یو ګډه اعلامیه خپره کړي. دا هغه اعلامیه به وي چې په راتلونکي کې د افغانستان او چین ترمنځ د همکارۍ یو سند ته لار پرانیزي.
داسې ده چې دغه سفر چې ولسمشر حامد کرزی چین ته راغلی دی، دې سفر مهم هدف دا دی چې اول خو د شنگھائی د سازمان په غونډه کې اشتراک کې ګډون دي او د دې ترڅنګ ځینې دوړخیز ملاقاتونه دي چې ولسمشر حامد کرزی لري. په دې دوړخیز ملاقاتونو کې تر ټولو مهم ملاقات به د چین د رئیس جمهور سره وي چې په دغه ملاقات کې به دواړه خواوې یوه اعلامیه باندې امضا کوي او دا اعلامیه به نشریږي. دغه اعلامیه به بیا لار خلاصوي دواړو هیوادونو ته چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونه به د اوږدمهالو سرچیکو همکاریو په یو سند باندې کار پیلوي او د دې تر څنګ به په دغه ملاقات کې د چین رئیس جمهور یا د چین حکومت به د 150 میلیونو چینایي پیسې یعنې چې 150 میلیون چینایان
فیضی صاحب یو بل مسله چې مهمه مسله ده د افغانستان لپاره هغه دا و چې وایي د افغانستان به د شانګهای د همکاري په سازمان کې د څارونکو په توګه غړیتوب حاصل کړي.
یقینا په دې باره کې د دواړو هیوادونو ترمنځ موافقه شوې ده او د نور هیوادونو هم چې د دې سازمان غړیتوب لري او یا د ناظر په شکل په دې سازمان کې ګډون کوي دغه هیوادونه ټول په دې باره کې خبرو سره سوي دي. خپدې سره د چې د دې وروسته به دغه راتلونکي غونډه چې د افې په جریان کې دایریږي د دې غونډې کې به دا اعلان شي چې افغانستان به د دغه سازمان یعنی شانګهای د سازمان د نظر په توګه غړیتوب ترلاسه کړي. مهمه خبره دا ده چې د شانګهای د سازمان په ټولو غونډو کې اشتراک کوي په ټولو غونډو کې او د دې ترڅنګ په ټولو غونډو کې د خبرو او یا د مثال نظر حق ولري چې خپل نظر څرګند کړي په دې ټولو غونډو کې.
د حامد کرزی له بیان ایمل فیضی سره تاسو د مشال ریډیو د امریکا واوریدله. د ایف پی خبری ایجنس په خبره د امریکا دفاع وزیر نن د خپل هندي سیال سره ملاقات کوي. د ایجنس په خبره د خبرو مرکز په د بارنیو ځواکونو د وستلو ټاکل شوی پلان او په سیمه کې د چین مخ په زیاتیدونکو کردار او قوت وي. په دې اړه تفصیل د ګلای اسنورو.
ایف پی خبری ایجنسی کې د امریکا د دفاع وزیر لیوان پنیتا نن د چهارشنبه په ورځ له خپل هندي سیال سره خبري کوي چې زیاته برخه به له پلان سره سم له افغانستانه د ناتو ځواکونو وتل او د چین زیاتیدونکو قوت پاړوي. خبری ایجنسی کې چې د خاغلی پنیتا نوی ډیلی ته د ورځنی سفر سیمې ته د هغه دوري برخه ده چې ایشیا ته د واشنگتن ستراتیژیک اوختون خای. په دې کې امریکایي چارواکي د خپل نوی تګلارې لمخې د هند کردار ډیر مهم بولي. د نه پورس له هندي وزیر اعظم منموهن سنگ سره د پانیتا د لیدو په باب د هغه مطبوعاتي مرستيال جارج لټل ویل چې هند د مشرقي او مغربي ايشيا ترمنس د یو پل حیثیت لري ځکه خو امریکا له بحر هند نواخلي تر افغانستان او بیا شاوخوا د امنیت ساتنې لپاره د هند رول ډیر مهم بولي. خبري جانسلي کې خاغلي پانیتا به له خپل هندي سیال اي كي انټوني سره په لیدو کې له افغانستان د 2014 کال تر پایه پورې له پلان سره سم د ناتو جنگي ځواکونو د وټلو او د دوړو هیوادونو ترمنځ د وسلو تجارت پراخول او پرګډه فوزي روزنه خبري وکړي. خبري ایجنسی کې هندي چارواکي ویره لري چې له افغانستان د امریکا په مشرۍ د ډېرې ځواکونو له وټو سره به په دغه هیواد کې یو خطرناک تشه رامسته شي او دا تشویش لري چې آیا د کابل حکومت او د هغه نوی غوړوونکي فوج به له طالب یاغیانو د وطن ساتنه وکړي شي که څنګه. خبری جنس د امریکای چارواکو له خولې لیکي پانیتا به هند وه سبي چې د پاکستان اندېښنو پرته د په هیواد کې خپل رول لا پیوړی کړي. له دې وړاندې ایشیا ته د خپل نه ورځنی سفر په پیل کې پانیتا هغه پلان سرګند کړ چې تر 2000 کال پورې به ډېری امریکایي بحري بیړۍ آرام سمندر ته ولیږي. د دغه سیمبولیک ګام مخه د امریکایي هوډ خودنه ده چې د رابرکیدونکو چین پر وړاندې خپل اغیز پر ځای وساتي. خبری جانسلی کی بیجنگ په چهارشنبه ویری د امریکا بهری پلان تر وخت مخکې دی او پر واشنگتن یې غږ وکړو چې په سیمه کې د ګټو احترام وکړي. قسم امریکایي اداره هند د چین پر وړاندې متوازی قوت بولی خو په خپل بیانونو کې امریکایي لوړپوري چارواکي پر دې ټینګار کوي چې د نوي حکمت عملی معنا د چین ننګول یا چیلنجول نه دی.
دا ګلیاس د پاکستان او امریکا چارواکي وایي چې د روانې میاشتې په څلورمه نیټه په شمالي وزیرستان کې په امریکایي ډرون بریت کې د القاعده شبکې یو مهم مشر ابو یحیی اللیبی وژل شوی دی. دا چې ابو یحیی اللیبی د القاعده شبکې لپاره څومره مهم و په دې اړه د مجید بابر رپورټ اورو.
د پاکستان او امریکا چارواکي وایي چې د روانې میاشتې په څلورمه نیټه د شمالي وزیرستان په میرلی کې د امریکایي بې پیلټ الوتکې په شوي برید کې د القاعده شبکې یو مهم مشر ابو یحیی اللیبی ووژل شو. د اللیبی په سر امریکا د $1 میلیون انعام هم ایښی و. دا چې ابو یحیی اللیبی د القاعده شبکې لپاره څومره مهم و په اسلام آباد کې د عربی ژبې د ټلویژن العربیا بیورو چیف او د القاعده شبکې په اړه څېړونکی باکر اتیانی وایي.
It is true.
and the news is confirmed that he was killed, then it's a real and a big loss indeed for
کچيري دا خبر رښتياوي چې هغه وژل سوې دي نو بیا دا په حقیقت کې د القاعده شبکې لپاره یو ډیر لوی نقصان دی ځکه چې القاعده ابو يحيى اللبي د پاکستان او افغانستان لپاره خپل دوهم مهم مشر ټاکلی او زه خدا هم وایم چې کېدای شي هغه په پاکستان او افغانستان کې دوهم نه بلکې اول مشر وو ځکه چې هغه کس چې بن لادن په خپل د پاکستان او افغانستان لپاره مشر ټاکلی وو د هغه نوم عطیات الله او تقریبا یو کال مخکې هغه په ډرون برید کې وژل شوی دی
یو کم 50 کلن ابو يحيى اللبي په افریقایي هیواد لیبیا کې په 1903 پیتم کې د جنوري په لومړۍ نیټه زیږیدلی وو او د امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز د یو راپور لمخه اللبي په 1909 کې افغانستان ته تللی وو او په هغه وخت کې به د القاعده په روزنیز کمپونو کې د جهاد تبلیغات کول دا چې د اللبي وجنبه په القاعده شبکه څه اغېز پرې باسي په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکري راته د دې پوښتنې په ځواب کې وویل
ما په نظر د دې وژنې دوه مهم اثرات دي یو دا چې دا ډول وژنې القاعده په حیثیت یو تنظیم نور کمزوري کوي ځکه چې دا مهال القاعده د خپل یو مهم مشر د وژنې له کبله واله مخه تر فشار لاندې ده او اوس به القاعده د مشرتابې د بحران سره هم مخامخ شي او بل دا چې دا د امریکا لپاره کامیابی ده
ابو يحيى اللبي په کال 2002 کې پاکستانی چارواکو نیولې وو او امریکا ته حواله کړې وو په پیښور کې د دفاعي چارو کارپو او د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن سره دوه ځله مرکه کوونکی رحیم الله یوسف زیوای چې څو کاله مخکې اللبي د یو خط او خپل لیکلې یو کتاب لیکلې وو چې ترې معلومې ده چې هغه یو خلیکونکی او شاعر هم وو رحیم الله یوسف زی زیاتوي
ابو يحيى اللبي وکاس مهمو چې د دې چې ډېر مهم کسانو هغه مړوي یا نیولې شوي وي پاتې کسانو کې د ډېر ډېر اهمیت او دا د چې ځکه ډېر مهم وو چې 2015 کال کې د امریکایانو سره بګرام په هوایي ډګر کې بندي وو پنځه کسانو د القاعده چې دوی بیا دغه جیل نه فرار شو او تښتېدل نو هغې نه پس د شهرت ډېر زیات شو او دوی بیا یو ویډیو هم جوړه کړې وه هغه وخت کې په هغې کې ابو يحيى لیبی ناصر الویشی عمر فاروق او نور دو کسان چې هغه بیا دا خودل چې څنګه دی او تخته دل د باګرام غونډه کې شیل نه دا بیا دې په دې زیات شهرت شو د بیا زیات ویډیو جوړ کړو او دا یو قسم له درس هم ورکو پټه دی ورکو له ځای خلکو په شمالي وزیرستان کې هم دې پیژنده او د بډې عزت کې به د وروغ جوړ کولې
رحیم الله یوسف زه دا هم وایي چې په شمالي وزیرستان کې د لیبی د وجن نه پس اوس د نړیوال ټولنې په مخ کې د پاکستان دا دلیل چې د القاعده مشر ډاکټر ایمل زواهری د پاکستان په خوره نشته ډیر کمزورې شوې ده ځکه چې د اسامه بن لادن په شمول د القاعده ټول مهم مشران په پاکستان کې وجلې شوي او یا نیولې شوي دي
دا مجید بابر د خیبر پختونخوا حکومت د سرکاري سکول استادانو لپاره ټایم سکیل سرویس سټراکچر او ون سټپ پروموشن یا ترکه اعلان کړی دی د کوم تر مخه چې د پرایمری سکول استاد سکیل 1200 هاي سکول استاد سکیل 1500 شو تفصیل د پیښور نه د خالد خان په ریپورت کې
دا اعلان د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د نهه پورس د وزیر اعلی هاوس د نن د استادانو یو غونډه ته وکړو د کوم تر مخه چې د پرایمری د استاد سکیل 12 او د های سکول یا سیټي استاد د نوکری سکیل به 15 گریډ نه پیل کیږي د غشان د پرایمری استاد د پاره تعلیم معیار کم از کم 12 او د سیټي استاد د پاره 14 کې خو دي شو د پختونخوا د تعلیم وزیر سردار حسین بابک د استادانو د پاره د ټایم سکیل سرویس سټراکچر او ترکه په حق لا مشال ریډیو
د دې د مسلې حل هم دا وشو چې ون ټایم دي ته موږ اپګریډیشن ورکو مثال پی ایس ټی دی د غي انټری پوینټ راغې چې هغه برتی کیږي 12 کې برتی کیږي د 12 نه 14 ته ځي د 14 نه بس 15 ته ځي داسې سیټی دی هغه ته موږ بالکل ټوټل 15 گریډ ورکو چې انټری کیږي 15 کې بکی سینیئر سیټی بال ته ځي داسې ډی ایم دی داسې پی ای ټی دی داسې چې سور کیډرز دی او د دې سره سره
په خیبر پختونخوا کې د سکول استادانو د خپلو غوښتنو او حقوقو لپاره په ټوله صوبه کې احتجاجي مظاهرې او لاریونونه پیل کړي او هغه تیرونه په پیښور کې د اسمبلی د ودانۍ وړاندې احتجاجي ناسته هم کړې وه خو بیا یو استاد د دغه فیصلې نه مطمئن نه ښکاري او وایي چې دغه اسانتیاګانې یا مراعات صرف د پرایمری استادانو لپاره دي
زیات مطالبات د پی ایس ټی پکې پرایمری والا
او سیټي والا صرف دونه کې 15 نه 16 تک او نور تاسو ملاونش
د دې په جواب کې د تعلیم صوبایي وزیر سردار بابک وای چې د سیټي استادان به اوس د ګریډ 15 لسم نمبر تکیږي او د هغوی د پاره د ترکه لارې پرانستې دي
د دې ټایم سکیل ملاوي د دې سرویس سټراکچر ملاوي په 10 سال باندې 17% ملاوي 16 چې کوم د 17 د ریګولر لارې کولاو دا اس چمن فورٹی روڈ کو اول کی لنک آف سروس پر بنیاد بنی بس 16 پر 22 سال کے ہیڈ ماسٹر جوڑی دو نوز با 13 سال کے اور 14 سال کی جوڑی گی
دیا دونے والدا چی دا خیبر پختونخوا دا تعلیم محکمہ کی دا طور نزیاد سرکاری ملازمین یا استازان دی چی تقریباً سلور شپیت فیصد پکی دا پرائمری پر سکولونو کی نوکری کمی خالد خان مشال ریڈیو پیخور
دا مازیگر سلونی میں بجے شویدی لن خبرونا دا فرخندہ وزیر نارو په کندهار کې په دوو ځانمرګي بریدونو کې 2 کسان وژل شوي 50 ژوبل سپینه ماڼۍ وایي په شمالي وزیرستان کې په یو ډرون برید کې د القاعده یو مهم مشر ابو یحیا الیبی وژلې نن په اسلام آباد کې د کوهستان د هغه ویډیو د کیسه اوریدنه روانه ده چې پکې 15 ښځې ناستې خودل شوي او جرګې د وژلو فیصله کړې په بیجنګ کې د شنګای کارپوریشن ادارې په سرمشریزه کې چینایي ولسمشر هوجنتا ویلي اسلامي ترهګر په افغانستان او پاکستان کې جړې لري روس وایي د ایران خلاف د ملګرو ملتونو د بندیزونو د لرې کولو پورې دغې هیواد ته د شنګای کارپوریشن تنظیم غړیتوب نشي ورکولی شام په لومړي ځل د ملګرو ملتونو په شمول نورو ادارو ته په خپل هیواد کې د انساني مرستو رسولو اجازت ورکړې او د روس پارلمان د خلکو په لارو کوڅو کې په مظاهرو د جرمانو لګولو د یو بل منظوري ورکړې لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده وزیر وړاندې کول اوس وخت شوه د پروګرام کرخه په غاړه دا پروګرام په تکراری بڼه خبريږي چې کوربایده د مشال ریډیو همکار شاهین بنيري راځي چې بغړې وورو
د کرشه پر غاړه
د کرخه په غاړه کې د شاهین بنيري سلامونه او نیکی پرزونه اوریدونکو نن باس کو قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا کې د تعلیم په صورتحال باندې تعلیم چې رڼا ده تعلیم چې لکبل منګا په خ او بد کې په تیار او رڼا کې تمیز کولی شو په دغه صبح کې په دغه سیمه کې د 1300 کلونو د جنگ جګړې او بخرارې لکبل تعلیمی صورتحال یقینا ډیر خراب دی په ډیرو سیمو کې سکولونه په بمونو باندې الوزول کیږي په خاص توګه باندې د جنکو سکولونه دغه شانته د جنگ جګړې په زرګونو کورنۍ د خپل سیمو نه به کور کړی دي د خلک یا خود په خارونو خاري سیمو کې اوس ژوند کوي او یا د خیبر پختونخوا نه هم مت دي او کراچۍ لاهور او دغه شانته نور سیمو ته تللي دي سره د بچو چې دغه په نتیجه کې د دغه بچو د دغه زده کوونکو زده کړې هم ډېرې اغیزمنې شوې دي په دې روان کال کې د پختونخوا حکومت د روخانه پختونخوا پروگرام په نوم باندې د یو تعلیمی پروگرام آغاز کړی دی پیل کړی دی او په دغه کې د حکومتي چارواکو داوه داده چې دوی غواړي چې هغه ځوانانو ته هغه زده کوونکو ته هغه جنکو ته ورسي کوم چې زده کړې کول غواړي د زده کړو کولو وس نه لري مالی حالت دومره ښه نه دی چې خپلې زده کړې جاري وساتي د هغې دپاره به دوی د هرې ضلع په دوو یونین کونسلو کې ځینې پرایویټ سکولونه شخصي سکولونه په نخښه کوي او په هغه کې به بیا د زده کوونکو ته موقع ورکړي چې دوی لاړ شي د زده کړو کې حکومت به د دې فیسونه ورکړي د دې خرچه به ورکړي دا پروګرام تر کومه حده پورې هغه بدلون راوستي شي چې کوم پکار دی د تعلیمي بدلون د رڼا په لور چې کوم مزل په اړه باندې څومره مرسته کولی شي د دغه کورنو چې هغه د جنگونو ځپلې دي دا غی ته دا مقصنګ ورکول شي چې غیم خپل بچی د هنر او د تعلیم په کالو باندې خيسته کی په دغه اړه باندې مونږ کوشش وکړو چې د خیبر پختونخوا د تعلیم د وزیر سردار حسین بابک سره رابطه وکړو مونږه د ډیر کوشش نه رسټو په دغه کې بریالي شو چې مونږه سره خبرې وکړو بیا مونږه یو راپور لرو په دغه راپور کې د دغه پروګرام په اړه باندې خبرې شوې دي. د خیبر پښتونخوا د تعلیم د محکمې چارواکو ځینې خبرې کړې دي. دغه پروګرام باندې ځینې تنقیدونه هم شته، ځینې انتقادونه پې هم شته. د هغې ذکر به هم کوو. حکومت اکثر دا وایي چې وسایل دومره نه لري، بیا پرایویټ سیکټر څه کردار ادا کولی شي؟ هغه خلک چې هغه وس لري، هغه شعور لري، هغه سکولونه خلاص کړي دي، دغه سکولونه د دغه صوبې د دغه ولس په ترقې کې څه کردار ادا کولی شي؟ ما سره به میلمانه برخه اخلي په د کراچۍ نه وحید خان صاحب دی. وحید خان صاحب یو اداره چلی دغه ادارې د سوری د لاندې د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمونه چې کم بې کوره شوي خلک دي، یا هغه خلک چې هغه د دې سیمې نه ډېر پخوا کراچۍ ته تللي دي، هلته اوسېږي، د پښتنو بچي دي او دی کوشش کوي چې دغه بچو له تعلیم ورکړي. تاسو ته ستړي مه شوئ وحید خان صاحب.
وعلیکم السلام شاهین بلری صاحب، زستاستا او د مشال ریډیو ډېر غټه داغه شکریا ادا کوم چې هغه یو دسې مسلې منی دا راوچت شو چې هغه زمونږ د قوم لپاره ډېر ضروری ده. نو زه تاسو ټول ته سلام پېښ کوم.
وعلیکم السلام.
اورینډن ګوتم سلام پېښ کوم جی.
ډېر مننه وحید خان صاحب، تاسو سره خبرې کوو. تاسو د پروجیکټ په اړه باندې دغه شانتي ما سره د سوات نه، د ملکن نه، د پرایویټ سکولز مینجمنټ اسوسییشن صدر زیاودین صاحب هم د ټلیفون په کرخه دي. زیاودین صاحب تاسو ستړي مشو یم.
سلام علیکم جی، خوشاله اوسئ.
ډیره مننه زیاودین صاحب، تاسو او وحید خان صاحب تاسو بر سره ملګری یم. موږ کوشش کوو چې د خیبر پښتونخوا حکومت ځینې چارواکو ته ورسوخو، تر اوسه بریالي شوي نه یو. هغه دریز به معلوم نن موږ باس کوو. خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو کې د ایجوکیشن د تعلیم صورتحال جنگ جګړو سمرا غیزمن کړی دی، او بیا اوس چې د پښتونخوا حکومت کوم پروګرام شروع کړی دی، او بیا د پرایویټ سیکټر په دې کې څه کردار دی، په دغه موضوع به خبرې کوو. شروع به کوم د زیاودین صاحب نه. زیاودین صاحب، تازه صورتحال څه دی؟ یعنی موږ بس تاسو نه اورېدو کله چې دا جګړه روانه وه، تاسو به یو شمېره ویله چې دومره سکولونه وران شوي دي. نن چې موږ خیبر پښتونخوا ته ګورو، د تعلیم د جنگ جګړې په دې تناظر کې د ټول نغټې ستونزې کمې کمې دي.
لکه څنګه چې تاسو وایي، په دې تیرو څلورو پنځو کالو کې چې په دې وطن کې ترګري وا او بلا په بازي علاقو کې، بل په ډیرو علاقو کې وسم ده، د هغه ترګرې په نتیجه کې زمونږ د تعلیمی شعبه چې کوم داغه د ټول نجات متاثر شوی و. او تاسو ته بیا دي چې سلور سوا او یو یا سلور سوا سلور پورې دا سکولونه چې کوم دا د دهشتګردۍ په نتیجه کې سواد کې سوځل شوی و، تباه کړی شوی و، په بمونو ولوزول شوی و. او زه به تاسو ته بیگانه رودادو ما چې بیگا زمونږ د کیر او روټا او د آیډیا دا عالمی سر لوکل تنظیمونه دي، او سپکې عالمی تنظیمونه والا خلک راغلي وو. نو زمونږ د دلی حکومت چې کوم ایډیو دی، نو داغه د رپورټ مطابق هغه وی چې په څلور سوه یو سکولونو کې یو اویا سکولونه اوس هم داسې دي چې په هغې باندې چایو خخته هم لانه دی خو دی هغه سکولونه بیخي روان پراته دي. او داغه په زرګونو ماشومان چې کوم دي داغه سکول نشته دي، هغه یا د ماسپخین نه پس په بل سکول کې سبق وای یا پټونو کې سبقونه وای. او دینه علاوه تقریبا درې ډیر سکولونه چې کوم دي د سرکار هغه سیلابونه وړیو، هغه منیوم لا اس قسمه کار نه دي شروع شوه. او دې سره څنګه چې تاسو زه چونکی د نجی تعلیمی ادارو یو ترجمانی ما داغه پرزیدنت مانو ده، به دا خبرو کوم چې په ترګره کې تقریبا لس سکولونه دا د ترګری کار شوی، او بیا په سیلابونو کې پنځه شپږ سکولونه چې کوم دي هغه سیلابونه وړي دي. خو د بده مرغه د حکومت د ډیر غفلت د وجه نه نجی تعلیمي ادارو ته تر اوسه پورې چا هیڅ قسمه سپورت یا مدد یا کومک نه دی ورکړی، چې دا ډیره د افسوس قابل خبره ده.
وحید خان صاحب، تاسو راته د خپل پروجیکټ باره کې وایي چې تاسو دا پروجیکټ څنګه چلوي، د لپاره فنډز د کم ځای ناراضي، مالی مرستې د کم ځای ناراضي، او په دې کې تاسو سره اوسه پورې څومره ماشومان سبق وایي؟
بنیری صاحب، زه تاسو د مشال اوریدو دا وایم چې په کراچۍ ښار کې بہتر لاکھ پختانہ آباد دی پنے وقت کے قدرتی پختانوں فکر رہا ہوا سے نو پدی کی نیما مطلب دیش لاکھا وقت دی سکم دا دا پری پرانو لیول نواخرا دا انٹر پوری اپل تعلیم
جاری ساتل غواړي یا ساتي
صحیح
نو په دې وخت کې د حکومتي کوم صورتحال له هغه دار چې حکومت دې خلکو ته دلته چې د کراچۍ چې کوم صورتحال له د هنګامي صورتحال چې کوم مونږ د خیبر پختونخوا کې در پریکړه دی هغه شدت پسندی دی خو دلته په کراچۍ کې د ژبې تصادم شروع دی د ژبې د تصادم د وجې د پښتنو په وړو منی په دې سیمه کې بالکل د تعلیم دروازې بندې شوې دي او دا واړه چې دی دا دوتا دغه چې په دې ښار کې چې کوم د ګورنمنت ټیچر دي هغه چې دي زیات تر د اردو سیکوانه دي او چې کوم علاقه کې مونږ کار کوو په هغه کې مونږ په دې تاسو ګوګل کې سرچ کوي راخلک نو په دې تاسو اندازه وچلېږي چې مونږ تقریبا دیش اسکول نه صرف پکڑی پاڑی ایریا کی ایڈینٹیفائی کر لی کہ پاڑی کے سلو نیم سوا گورنمنٹ ٹیچر چیری آغا دا جبی دا تصادم دا ماجر دا فختو دا جگڑی دا وجی دا اسکول نه بنچی ہوئی دی دلتا ٹیچر نرازی پدی اسکول نو کے دیش دا وارا چی دے آغو با اسکول وی او دا دیش دا وارا چی دی آپ کا پینزیز دا وارا پینزیز دا وارا چی دی آغا دا اسکول نو بار دی او دے علاقے کے متبادل نظام نشت دے زکه چې دا ټول مزدور طبقه دا او دا سایټ انډستری ایریا او مونږ پیر هب انډستری ایریا چې کومه اخی دي دا دې راغلي مزدور طبقه دا ټول دلته مزدوري کوي نو دو د پرایویټ سکول نو یا د نجی سرکاري سکول نجی سکول نو هیڅ هم نشي برداشت کولای مونږ په جو چیرې برایټ ایجوکیشن سوسایټي په دې وخت کې 1995 نو واخلا نن پورې مونږ 17000 ورو سرکار کوو چې دا مونږ تقریبا څه
نور سبق
دا من سره 95% نه زیات چیرې دا پښتنو بچی دی په دې علاقو کې دا وجه سره چې دا علاقه چې کوم دا سپیسیفیک د پښتنو علاقه ده
صحیح ده خا وحید خان صاحب او زیودین صاحب اوس به یو راپور ورو دغه راپور دی د روخانه پښتونخوا پروګرام چې د خیبر پښتونخوا حکومت شروع کړی دی په دې کې د حکومت د چارواکو دریزه ورو په دغه پروګرام باندې چې کوم انتقادونه دي یا کوم تنقید دی دغه نظام خبرو
د روخانه پښتونخوا تعلیمي پروګرام لاندې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د ګل پورس په ثوابه او بونیر زلو دوه یونین کونسلو کې د داسې سکولونو پرانسته وکړه چرته چې د دغه کلو ماشومان به د حکومت په مالي مرسته په دغه شخصي سکولونو کې زده کړه کوي د دغه پروګرام لاندې د ثوابه په نارنجي کلی او د بونیر په تور ورسک شخصي سکولونو کې د حکومت په مالي او انتظامی مرسته به غریب ماشومان ته ویلیا تعلیم ورکول شي د دې پروګرام په حق نه د پښتونخوا د تعلیم سیکرټري مشتاق جدون مشال ریڈیو تا اوائن
مقصد ہے کہ سرکار سکولوں نے چورے ہو ٹیم بنے گی کنا دو کالا دے کالا مقام ہوئی کہ سرکار ہوئی چینی جیٹلی دو دے کالا لے پارا داخل اکسپان پر کہے کہ تعلیم میار خشی پرہیوے سیکٹر پروموٹ شی او استاذان و ترخزان خکی و دا والدین و بوجم کم کو مولا غزائی
مشتاق جدون جا تکڑا چی دا پروگرام لاندے با دا ہر زلی دو یونین کونسلو کی معشومان و تبیلیا تعلیم ورکوری شی چرتا چی سرکاری سکولونا موجود نوی خوبیا دا خیبر پخت پښتونخوا د استادانو د اتحادیې صوبایي صدر مزمل خان ترنابي وایي چې سرکاري سکولونه هر ځای شته خو پکار ده چې حکومت دغه سکولونه په استعمال کې راولي او استادانو ته زیات مراعات ورکړي دغشان د استادانو د اتحادی یو بل مشر اسلم مروت د دې پروګرام ستاینه کوي خو وايي په کار ده چې د شخصي سکولونو انتخاب په میرټ وشي او هر ماشوم ته دغه سهولت ورکړي شي د یادونې وړ ده چې روخانه پښتونخوا تعلیمي پروګرام روان مالي کال بودیجه کې منظور شوی و او د دې لپاره پنګه هم ایښودل شوې وه او حکومت ادعا کړې وه چې خوښ حاصل سکولونه به په ټوله صوبه کې پرانیزي خو د جون په میاشت کې د دوو سکولونو پرانیسته وشوه خالد خان مشال ریډیو پېښور
روخانه پښتونخوا پروګرام په دغه اړه د خالد خان راپور اورېده زیودین تا ته راځو که مختصره لږ داره ته ووایې چې هر یو حکومت راشي هغه د تعلیم یو پروګرام شروع کړي دا پروګرامونه شروع شي کال دوه چلیږي پنځه کاله وچلیږي فنډز راشي پیسې راشي بیا خبر ختم شینو دی سر بعد چې زمنګ خاص طور د تعلیم کې مستونزه ده زمنګ په صوبه کې یا قبایلی سیمو کې دا هوارې دي شی او کنه شی هوارې دي نو بیا زمنګ سره کردار دي یعنی بل لار زمنګ سره سده
خبر دا ده د حکومت چې دا کومه دی روخانه په تنخوا ولا پروګرامونه دي دا خو صحاده پوره مونږه سپورټ کوو ټیک دی بد نه دی خو دې کې زما د معلومات مطابق چې دې د کم علاقو کې ګورنمنت سکول نه یال تکي دی پرایویټ سکول ته دا پارتنرشپ ورکی او دا پروجیکټ هغه ته ورکی خو ما چې کله د دې میټینګ کې دا نو ما دا د متعلقه سلام سره دا خبر وکړه چې دا تاسو د پرایویټ سکول ماشومان خپل فیس په خپل ورکول شي لکه تاسو هغه ولې فری کوي د دې په ځای ک تاسو په لری پرتو علاقو کې یو پرایویټ سکول ته دا پروجیکټ ورکړي چې یار مونږه ته بلډینګ وو لکه وګوره استادان وګوره او مونږ به دا ماشومان چې کوم دي دا به مونږ سپانسر کوو هغه کې به ټول هغه مستحق ماشومان چې کوم دي هغه برغون شي هغه به سپورټ کیږي اوس لکه زما سکول له زما سره 9-10 دی زما سره په 9-10 کې په نهم لسم کې چې کوم ماشومان دي هغه پیرنټس چې کوم دي والدین چې کوم دي هغه خپل ماشومان فیس ورکړي اوس حکومت دغه ماشومان فری کوي نو په ځای دې چې هغه فری کوي په کار دانه چې دوی هغه علاقو کې لري پرتو علاقو کې بل دا پروګرام خالصتن د لرو غریزي علاقو لپاره پکار دی دا قطم په خارونو کې یا په غټو کلو کې قصبو کې نه دی کول پکار الته کې د خلکو معیشت مقابلتن خي او دې خبر دا ده زما دا خیال دی چې کا حکومت په دې د دې چې په پوره ځل کې د یو دوه نجی تعلیمي ادارو سره دا پارتنرشپ کوي نو کدي نجی ادارې ټولې اون کی او اغه ته د ټریننګز په حواله باندې یا کله کله د کتابونو په شکل کې یا د ساينس د سامان په شکل کې سپورټ ورکي نو یو خو به دغه ادارو استطاعت او استعداد زیات شي او د مده چې دغه حوصله زایو شي چې او حکومت مونږه اون کوي نو او بیا که سبا حکومت پای منی چک اچي اغه منکی دغه نه کوالټي غواړي هغه هم خون کوي پوری خو ما وختي تاسو ته خبرو کړم چې د پښتونخوا د حکومت یو بل پروګرام دی دا غینوم دی د پښتونخوا ستوري جی
او
هغه پروګرام کې هغه داسې کی چې کم ماشومان په ګورنمنت سکولونو کې دي او هغه د بول په امتحان کې خې نمبر اغستی نو هغه ته زما خلک 15000 روپۍ میاش ورکی سکالرشپ وتور کوي
صحیح ده
نو دا غي دي مقصد دا دی چې دا واره به اوس د دې 15000 روپو د لپاره پرایویټ سکول سپریوي او په ګورنمنت سکول کې به داخلي واخلي
صحیح ده
کار دا چې دی یو پروګرام د سرکار د لپاره کوي بل پروګرام د ګورنمنت سکول د لپاره کوي چې او په ګورنمنت سکول کې هم کوم ماشومان لاولنی ټاپ 10 کې راشي یا په لاولنی لسو کې راشي شلو کې راشي هغه د بم سکادر چې پر کولې کېږي نو د دې پالیسی دادا د دې سینس د خبرې ډېر ضروري ده د دې د پالیسی مغز را دي د دې د پالیسی خلاصه دادا چې نجی تعلیمي ادارې تر څو خرابې شي نه نو پرایویټ سېکټر دا ګورنمنت سېکټر نه خکېږي دا ډېر غلطه پالیسی
صحیح ده د تاسو دریز دی زیاودین صاحب وېد خان صاحب استاسو مرستې مالی مرستې دغه سکولونو د پاره د کم ځای ناراضی نه تاسو د سکولونو د خرچې څنګه پوره کوي
زه تاسو ته بونځي سر یو ډېر دلچسپ خبر وکم چې د پاکستان چې کوم خوشحال خلک دي هغه زموږ مدد کوي چې کوم دغه دی خو بد قسمتي دا ده چې زموږ چې کوم فنډینګ وو هغه ډېر ډېر شوی دی ځکه چې دې خلکو به دا چې کوم میمن برادری والا ده اردو سپیکو دې به د پښتنو وړو له به خپل په کورونو کې تعلیم ورکو او بار بار دغه سپورټ کوو دا سپورټ په پښلا یو سال کې ډېر کم شوی دی دا هغه وجه چې دا خپل مالیا را تم خراب دي بل چې دا کم ګیپ راغې په جبو کې د دې د وجه زمونږه فنډینګ چې دا کلب شو دا هغه وجه دا د چې خلق نو وایي چې به دا وځه مقابلې رجان دی خو خاطر سره خپل قوم ته منډه وایي بل خبر دا چې زه د ضیاءالدین صاحب دې خبر نه اګری کوم زه تاسو دا وایم چې ګورنمنت ریسپانسبلټی دا د 18 ترمیم کې ته کې 25A هغه چې کوم قانون دی دا هغه پته منی د ګورنمنت ریسپانسبلټی چې هغه د حکومت او پاکستان ورولا مکمل تعلیم ورکی پرایمری لیول حکومت دا ریسپانسبلټی خپل هغه څه پورې شاته ټول اډو تنظیم ډېر مخکې منځور شوی دی موږ باغې منی د چین های کورټ کې منګوش پک تنظیمونو یو پټیشن کړل او په دې پټیشن کې موږ دا ویل چې حکومت چې کوم ثبوت اختیار نشلې تعلیمي صورتحال بهتر کول لپاره او د سوبې هاروډ کې لپاره لازمی تعلیم پاغې دی عمل درآمد شي او ګورنمنت
چې دی هغې باندې هایکورټ پټیشن ایکشن اخستی دی سیکچر لیول خلک راغوښتی دي هغې باندې کمیټي جوړ شوې ده. زه په دې وخت کې ډېر زیات بنیری صاحب ستاسو اوریدنو ته هم وایم چې پښتون قوم چې دی د هغو واړه چې دي په کراچۍ ښار کې د تعلیم نه بغیر او جرائم سره مخې ته بړاوېږي. د هغې وجه ده چې په دومره تعلیمي دروازې بندې شوې د دو میٹرک سینٹر چې دي هغه په مختلف قومونو جبو په علاقو کې پڑھاویږي. هلته هغو میٹرک ایگزام ورکول نه نشي تللی، نام ایگزام نه نشي تللی، انټر ایگزام نشي تللی، د دوی یونیورسټیانو ته خپل نشي تللی، هلته ایگزام نشي ورکولی. دو چې کوم ښار کې ښه ټیوشن دي، پرائیویټ ټیوشن یا ټیوشن سینټر دي، هلته نشي تللی. نو 25,000 واړه چې دي هغه سه پکټي باڑی او ارد گرد کې چې کوم د سایډ ټاؤن علاقه ده په هغې کې تیاری کې د جرائم پیشه یو غټ تعداد څنګه چې دوی ورو تعلیم نه ورکوي نو دا به جرائم کوي او جرائم چې کوي دا به روډ ته راوځي. چې روډ ته راوځي نو دا به بیا چینه چپټیم کوي، املاک ته به نقصان رسوي او متبادل سے نظام بم نہیں دو. من تاسو اوردن کو الته چې حکومت بالکل فیل شوی دا مکمل فیل دا حکومت. لہذا کم چې اتیا ورکول والدی کم چې دا پړه کې رحم ذاتی چې دو قوم لپاره تعلیم ورکما او دیو سامنا کشي زمون په شانتی او زمون په شانتی ډیر شه تنظیمونه نور دي دا هو دین دستاو کی چې هغه دا واره په یو ځای کې راوړي کی نه هغه ته مینی خبرې هغه ته تعلیم هغه ته امن خبرې وکي ځکه چې دا دنیا د امن او تعلیم نه بغیر نامکمل ده. مونږ دا کوشش شروع کړلې مونږ ته خلک مرسته هم کوي او مونږ ته مزید هم مرسته کوي زمون په شانتی نور تنظیمونه هم مرسته کوي.
صحیح ده په دغه اړه باندې خبر هم کوو چې د خلکو یا د ولس ذمہواری په دې کې جوړیږي. زیاودین ته راځو. زیاودین، ته د پبلک او پرایویټ پارټنرشپ خبر وکړه، د دین وړاندې حکومت کې هم دا خبره وه، یعنی دا ممکنه دا به څنګه کېږي؟ یو داسې پالیسي چې هغه ځکه شي که په پرایویټ سکول کې سبق وي غم زموږ بچی دي، که په سرکاري سکول کې سبق وي غم زموږ بچی دي، او تر اوسه پورې حکومت سره تاسو په دې باندې سره ډسکشن یا خبرې شوې دي کنه؟
بس دا چې زه به دا ووایم چې نن په دې دور کې د نجی تعلیمي ادارو د وجنا تقریبا 40% په سلو کې 40% بوت چې کوم دی دا نجی تعلیمي ادارې وړي او دا 60% چې کوم دی حکومت پخپله برداشت کوي د تعلیم په مد کې. اوس که مونږ وګورو که مونږ څنګه چې دی وحید خان خبره وکړله، دا بنیادي طور د ریاست ذمہداري ده چې هغه دی خپل خلقو ته، خپل د وطن اوسیدونکو ته تعلیم، علاج او د ژوند او د مال جان او د عزت تحفظ ورکی او د حقونه دی ورکی بنیادي. خو چونکه حکومت د دې قابل نه دی او د هغې د خپلو غلطو پالیسیانو د وجې نه چې یو خو د تعلیم دپاره بجټ هم ډېر کمی او بیا د هغې استعمال چې کوم دی هغه هم څه په ټیک طریقه نه کیږي، نو زما په نظر کې د دې حل دا دی چې یو خو دې دا وکړي چې کوم سرکاري ادارې دي په ځای د دې چې دوی دا کوشش کوي چې یاره نجی تعلیمي ادارې د هغې لیول ته راکوزي کړو هغه پسې خرابې کړو. ښه دا ده چې دوی د خپل معیار چې کوم دی د سرکاري ادارو هغه د نجی تعلیمي ادارو لیول ته بوزي، دا به ډېره ښه خبرې. او دویمه دا پکار دادا چې په سرکاري ادارو کې چې کوم علاقو کې سکولونه نشته دی، یا زه تاسو ته دا وایم جی په سواد کې چې کوم نوي سکولونه تعمیر کړی شو هغه خو ټیک ټاک دی چې کوم پارسا تعمیر کړو یا یو اے ای ګورمنټ د هغې کمرې او د هغې د بلډینګ کوالټي هغه تقریبا ډېره زیاته ښه ده د تیرو سکولونو مقابله کې. خو د سواد کې اوس هم داسې د زرو خوښه سکولونه به داسې چې په یو پرایمري سکول دوه کمرې سکول لیږي هغې کې شپږ کلاس وي. اوس تاسو تصور وکړئ جی چې شپږ کلاسونه په یو کمره کې یا درې کلاسونه یعنی په یو کمره کې ناستی، نو هغې کې به استاد هغې ته ټیچنګ څوکي خو داسې لکه په غوجل کې چې سړی میخي یا ګډي.
صحیح وایي، دا ستونزه شته. دا ستونزه شته.
داسې بیا که تاسو حساب وکړئ نو د پښتونخوا په سوونو سکولونو کې بجلی نشته، په سوونو سکولونو ته بانډریوال نشته، په سوونو سکولونو کې د پښتونخوا چې کوم دی په زرګونو سکولونو کې د واشروم انتظام نشته دی، په زرګونو سکولونو کې د پاکو اوبو انتظام نشته دی. نو مونږ دا وایو چې سرکار دې خپل سکولونو ته چې کوم دی هغه سهولیات ورکړي او دې سره سم چې په نجی تعلیمي ادارو په دې میدان کې کم خلک راوتې ری هغوی خو دوه مسئلې حل کړي دي جی. یو خو یې د خپله بېروزګاري ختمه کړې ده، بلې ځان سره په سوونو زرګونو بېروزګاره خلک نور په روزګار کړی دی، بیا هغې یو ډېر پروډکټ یو کار کوي. نو چې دا سیکټر دوی اون کړي ډېر په مینه باندې او څنګه سره د دې د ټیچرز د پاره د ټریننګز د ورکشاپونو د تنظیم کم از کم وکي نو یقینا چې دا دومره ګران
کار دی. دغه چې کوم تنقید راځي په شخصي سکولونو باندې پرایویټ سکولونو باندې زیودین هغه دا دی چې یو غریب سړی چې هغه دومره تا پخپله وچ دا وطن غریب دی د خلکو د روزګار موقع دومره نشته د سرکاري سکولونو حال ډېر خراب دی یو سړی دی چې هغه د پرایویټ سکول خرچ نشي برداشت کولی هغه په خپل بچی باندې څنګه سبق وي تاسو خو ډېر فیسونه مخلی کنه
بالکل زه وایم چې پکار خو دا چې تعلیمي نظام به یو وي ایډیل صورتحال خو بدای چې یو قسمه شخصي اداره نه ټول د سرکاري سرکار پکې یو قسمه کریکولم یو قسمه سلیبس او د چا بچه په ایچ ایس ان کې او په بیکن هاوس سیستم کې او په سیټ کې او د چا بچه په مدرسه کې د دې خو زه اصولا خلاف یم او د پاکستان په عین کې د دې څه اجازه نشته اوی
ټیک وایي
د بدقسمتۍ نه چې کوم زمینی حقایق دي نو هغه خدا دي چې دلته خو 15 قسمه سکول دي مدرسه سیستم دی
نه هغه صحیح ده
پرایویټ
هغه صحیح ده تاسو څه کردار دی د پرایویټ سیکټر څه کردار دی دغه سیستم د کمو پوره کولو لپاره
تاسو ته دا وایم چې دا مالدار خلکو بچي چې کم خلک افورد کولی شي پرایویټ تعلیم هغه کم از کم زمونږ دی ملګرو زمونږ دی سیکټر چې کم دی هغه برداشت هغه 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 ذمہداری هغه هغه ستره ډېر په خوشحاله باندې نو دا چې کم 50% حکومت ته پاتې کیږي په کار دانه چې هغه ډېر معیاري ایجوکیشن ورکی
وید خان صاحب تاسو چې کم سکولونه چلوي یو مسله غټه چې دغه د کریکولم دا د نصاب دا د کتاب دا چې کم سبق ورکول کیږي زمونږ بچو ته هغه ته څه خو ولیکيږي تاسو په سکولونو کې چې تاسو کم نصاب جوړ کړی دی هغه نصاب څنګه دی تاسو ماشومان ته څه ښایي
کتاب نه خو استاد پکار دی کتاب دې پکې خو چې استاد رنگین هغه پکې کتاب هم رنگین کې
دا دم خو ټیک ده
تعلیم پاواله باندې من د یاد سکولو کې د ګورنمنت کریکولم چلو او هغه زوریم دا داغه ودا چې پای کې د اچکم ګورنمنت لیول کتابونه لیکل شوی دي په دې کې ډبلینګ ضرور شوی دی خو دا ډېر زبردست لیکل شوی دی ځکه چې دا ډېر قابل خلکو لیکل دي فین کې قابل او خدا قابل خلکو هم ډېر مطلب دوه ډېر زیات جبرن تو منه خاصه خلک په مسلک چې وي بیروکراس نه هو لګ دباو کړین دي کتابونو کې ډېر زبردست دغه دا من تاسو دا وې ځم په یو ورکی منه 350 روپۍ منځلي خرچ را 355 روپۍ تقریبا هغه کې 22 روپۍ زمونږ ګټه ما روټي او کې نه موږ ورکو
22
روپۍ راي خرچ را
ها
ایشو جی مطلب 11 روپۍ ګټه ما ها من ګورنمنت چې کومه ریسپانسبيليټي دا آی ایم شور چې هغه نه پورا کوي او بالکل دا دا غو ریسپانسبيليټي دا او زه دا وایم چې کوم مطلب تکړه خلک سي او کم مالدار خلک سي چې هغه خپل پیسې ورکړي هغه دا ریسپانسبيليټي کړه پورا کړه زه عبدالوحید خان ایز عبدالوحید خان نه ما سره وخت تین دی دا پلان ساتي
ها
زه 23 جولای 2011 نه والا نه پورې ما تقریبا انٹرنیشنل نیشنل میڈیا کے دکٹی باڑی دا 25,000 وڑو اسکول نو بارے کے بے انتہا زیاد نکل لی تو اسکول نو بارے کے ما سر سے پر کو رابطہ کر لیتا ہم دردے دا پارا کچھ اما دا داوانے میں چیزر آزم رلتا اسکول کی اسکول سپورٹ کو ما زر آزم ہے اسکول کو راو ما زر آزم دا وار چیز دا مالے ہو لس وار زمان پر جیمان راکا پوش رکھا نا آخر خلقوں کی دا جذبہ ولی ختم شوا دا جذبہ دوبارہ چکرنا بھی داری گی
شکریا ادا کہ شکریا ادا کہ ہر چرتے چے خاد آباد او بریالی اوس
بچو خون زیرے مکتب زنگ مرش ہوئے گلے سورے سورے دے دفان بچو خون زیرے دفان بچو خون زیرے
ماشومان وای سلګو کې مونته چان دی خندلی وسرو مولا سره کاږي مون هر چایو شړولی سوف د اور جامو کې داشي کتابونه بس دی وطن کم دے بس دی وطن کم دے مکتب زنگ مرشوے بگلے سورے سورے دے دفان بچو خوزے دے دفان بچو خوزے دے
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.